د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربند سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي د غزې څخه باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسیدلې اعلان شوه. خاغلی ټرمپ ویلي هغه مهمه لاسته راوړنه چې دوی تیره شپه لمانځي هغه دا و چې د غزې جګړه پای ته ورسید او دای د منځنی ختیځ لپاره یو لوی او ستر ورځ وبلله. پر ټرمپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربند دغه ګډ اعلامیه لاسلیک کړه. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل درته لرو. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ جګړه باندې اندېښنه ښودلې او له دواړو لورو یې د زغم غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د معلوماتو له مخې اوس مهال وضعیت آرام دی او موږ د دغه بهیر هرکلی کوو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین جیان هم پرون په خپل اونیس خبری کانفرانس کې ویلي چین د افغانستان او پاکستان د تازه جګړې په اړه اندېښنه لري. طالبانو د شنبه په ماخوستن په ځای وخت 10 بجې پر پاکستان غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړل چې لږ تر لږه 2 ساعته دوام وکړ او له ځوابي بریدونه سره مل وو. د طالبانو حکومت خپل لوري ته د نهو امنیتي سرتیرو د وژلو پخلای کړی خو پاکستان بیا ویلي چې جګړه کې د دوی درویش سرتیری وژل شوی او 9 نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت وروسته تر هغه پر پاکستان بریدونه وکړل چې د پاکستان جیټ الوتکو د تیر اونۍ د پنځشنبه په ماخوستن د کابل په زړه او پکتیکا ولایت کې بریدونه وکړل. پاکستان یو ځل بیا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوبل د سولې جایزې ته نوماند کړ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبه په ورځ ویل غواړي د غزې جګړې په پای ته رسولو کې د ښه رول کبله ټرمپ د جایزې ته نوماند کړي. شریف د مصر په شرم الشیخ کې د غزې د اوربند په اړه جوړه شوې غونډه کې ویل نن د معاصر تاریخ یو لوی ورځ ده ځکه سوله د ولسمشر ټرمپ له نستړی کېدونکو هڅو وروسته ټینګه شوه. رښتیا هم ټرمپ د سولې او ثبات سړی دی. دا دویم ځل دی چې اسلام آباد ټرمپ د سوب د نوبل د سولې جایزې ته وړاندې کوي. تر دې وړاندې په جون میاشت کې د هند او پاکستان د څلور ورځنۍ جګړې وروسته پاکستان ټرمپ چې د جګړې پای ته رسیدو کې منځګړیتوب وکړ دغه جایزې ته وړاندې کړی وو. ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه په مصر کې د غزې د اوربند سند لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویل چې که ایران خبرو اترو ته چمتو شي واشنگتن به بندیزونه ترې لری کړي. هغه په مصر کې د غزې د سولې په کانفرنس کې له ګډون مخکې دا څرګندونه وکړه. ټرمپ د اسرائیلو پارلمان ته په خپل وینا کې له ایران سره د سولې د ټینګښت هیله هم څرګند کړه. دا څرګندونه وروسته تر هغه کېږي چې امریکا په چنګاښ میاشت کې د ایران پر دریو اټومي بټیو بریدونه وکړل او ویل په بشپړ ډول یې لمنځه یوړي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د یو ورځنۍ لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ کیږي. د لوبو د کابل په وخت د مازیګر په 3:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپل تیر 2 لوبې ګټلې او لوبلړۍ هم په خپل نوم کړې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر او نورو منځګړو د غزې د اوربان تړون لاسلیک کړ.
We're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza. It's with God's help it'll be the new beginning for
دا چې تړون کې سره غلی او د غزې د راتلونکو په اړه څه تضمینونه شته په دې اړه د منځنی ختیځ د چارو له یو کارپو سره خبرې کوو. د طبي پیښو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ داسې ورځ داسې مهال را رسیږي چې افغانستان کې ډیر خلک د دې ډول پیښو قرباني دي.
کور مې ټول ونړېد. یو مې پکې کور والا شهید شول، زوی مې شهید شي، یو مې لور شهید شول.
او نن د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه ورسته یو ورځنۍ لوبه لري.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربان سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د غزې څخه باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسیدلې اعلان شوه. ښاغلی ټرمپ په دې غونډه کې وویل دا یو هغه مهمه لاسته راوړنه چې موږ نن شپه دلته د منځلو لپاره راټول شوی یو. د غزې د جګړې له پای ته رسیدو څخه ډیره ده. دا د خدای په مرسته ده. دا به د ټول کلي منځني ختیځ لپاره نوې پایلې وي. له دې شیبې څخه موږ کولای شو یو سیمه جوړ کړو چې قوي او باثبات او سوکاله وي او د ترهګرو لاره پکې رات شي. یو ځل بیا او د تل لپاره موږ غواړو له ترهګرۍ څخه ځان خلاص کړو. پر ټرمپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربان دغه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. غونډه کې د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د جرمني صدر اعظم فریدریش مرتس، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د اردن پاچا دویم عبدالله هم حضور درلود. د غونډې کوربتوب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی پر غاړه وو. د سعودي عربستان په ګډون د یو شمېر عربي هیوادونو او پاکستان لوړپوړي چارواکي هم غونډه کې حاضر وو، خو د ایران او اسرائیل مشران غیر حاضر. ډونالډ ټرمپ د شرم الشیخ غونډې ته په پیل کې وویل نن د نړۍ لپاره فوق العاده ورځ ده، د منځني ختیځ لپاره فوق العاده ورځ ده. نوموړي د غزې د اوربان سند د قوانینو او مقرراتو یو ټولګه وبلله چې په وینا یې ډیره هر اړخیزه ده، خو تر اوسه د سند کره محتوا نه ده خپره شوې. د غونډې ګډونوالو د غزې جګړې د پای ته رسولو په چارو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ رول وستایه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر مراسمو لږ مخکې ټرمپ ته په خطاب کې ویل تاسو یوازې هغه څوک یې چې سیمه کې د سولې راوستلو وړتیا لري. السیسی له خپل امریکایي سیال نه وغوښتل چې د غزې د بیا رغونې په اړه د جوړیدونکي کانفرانس ملاتړ وکړي. ټاکل شوی جرمني او مصر په ګډه دغه کانفرانس په راتلونکو نومبر میاشت کې په قاهره کې ترسره کړي. د مصري سرچینو په باور تر اوسه دغه کانفرانس کرانېټه نه ده مشخصه شوی. د شرم الشیخ تر کانفرانس مخکې پرون حماس د اسرائیلي برمته شوو ورستي ژوندۍ پاتې شوی شل کسان او د څلورو برمته شوو مړي اسرائیل ته وسپارل. ټاکل شوی حماس د 28 نورو برمته شوو اسرائیلیانو مړي هم اسرائیل ته وسپاري. د دوی په بدل کې اسرائیل 1918 زندانیان له خپل زندانونو آزاد کړل چې اکثره فلسطینیان وو. ځینې دغه بندیان له آزادېدو وروسته پرون مصر او ترکیه ته اخراج شول. یو شمیر نور بیا غزې ته ولاړل او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل د حماس له ډلیز او غلچکی برید وروسته پیل شوه. حماس هغه برید کې شاوخوا 1200 کسان په اسرائیل کې ووژل او شاوخوا 250 نورې برمته کړل. د اسرائیل په ځوابي هوایی او ځمکنیو بریدونو کې بیا له 18000 څخه زیات فلسطینیان ووژل شول او غزه نږدې له خاورو سره خاورې شوه. دا چې د غزې د سولې تړون چې تیر شپه په شرم الشیخ کې لاسلیک شو په څه معنی دی او له دې وروسته به په غزه کې څه کیږي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره د منځني ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبید الله برهانی له سټډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په پایل کې دا پوښتنه وکم چې د شرم الشیخ دغه تړون چې د غزې د اوربان تړون نوم ورکړل شوی دی یا د غزې د اوربان سند، دا څومره مهم دی؟ آیا یوازې جګړه ورسره ختمه شوه او کنه د غزې د راتلونکو لپاره هم پکې پلانونه شته؟
د شرم الشیخ دغه ناسته په خپل ذات کې ډیره لویه پایله لري او دا یو څه دی چې هغه د قتل او قتال اله چې تقریبا تر اوسه پر ستاسو پاس او یا زره که سمر شو که دا خپل په خپل ذات کې لوی لا سره ورنه چې دا بند شو. دا چې د شرم شیخ د غناست د ماده په اساس باندې ته یو شی ماده دی او جزئیات پکې ډیر زیات دي، نو زبردست وایم چې دا تقریبا د ټولو طرفونو لپاره واضح ده چې د دې لپاره په د دایمي اوربند لپاره دوی یو میکانیزم پکې جوړ کړی دی، یو د ملکی وګړو د خوندیتوب تفصیلي پلان پکې دی، د بشري مرستو د خوندي تقریبا تیریدلو یا رسولو او د ویش لپاره یعنی پراخې لارې چارې پکې سمبه دغه شوي دي، ځای په ځای شوي دي، او د سیمې د ثبات لپاره د ګډو امنیتي همغږیو لامنځته کېدل دي. یعنی د هغه څه دي چې دغه مواد که چیرته رښتیا هم په مرحله لحاظ باندې چې لکه څنګه چې پلان هم دی او په مرحله لحاظ چې اوله مرحله او دویمه مرحله او دریمه او دغسې، نو دا امکان ډیر زیات شته دی که ډیر خوندونه مخې ته شته دی، لیکن تر ډیر حده پورې دا شته چې امکان لري چې د دې پلان د تطبیق لپاره عربي هیوادونه او غربي هیوادونه ټول په یو خوله دي او کېدلی شي چې تر ډیره مخه پورې دا تطبیق کړی شي.
بله ډاکټر سپاول، کې داسې ویل کېدل چې ګوا کې په دغه تړون کې یا په دغه سند کې اسرائیل داسې ژمنه نه ده کړې چې دوی به ټول خپل سرتیری له غزې نه باسي، بلکې د غزې په ځینو سیمو کې به د دوی ځواکونه پاتې کیږي یا په څنډو کې، او دغه راز د حماس فلسطینی ډلې د بي وسلې کولو خبره هم پکې وای راغلي. دغه مسلو ته فکر کوي اشاره پکې شوی چې تر اوسه دغه جزئیات نه دي خبر شوی؟
دا جزئیات او د سنور جزئیات چې تقریبا وڅ دغه پکې نو یو اړخ نه لیدل کېده، او دا هغه څه چې په شارم الشیخ کې په دې باندې بحث کېده، خصوصا د قطر صدر اعظم دا خبره وکړه چې فرضاً د حماس وسله باید یا حماس به دغه شي د خلصله شي، نو هغه ورته ویل چې چاته اوس په دا مسله پکې همداسې همدارنګه د لکه کوم چې تا د اسرائیل طرف ته وای، نو اتمن ځینې داسې جزئیات او مسایل شته دی چې هغه ویل چې په میکانیزمونو باندې یا د کمیټو په جوړولو کې په دې باندې به بحث په شارم الشیخ کې کېږي، او په راتلونکي مواده کې چې تاسو ورته اشاره کوله هغه کې به کېدی شي نور بحثونه هم په دې باندې وړاندې وشي. نو اتمن داسې یو څه شته دی چې لارې چارې ورته پیدا کړی شي.
او ډاکټر صاحب، مخکې ما وویل چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې شاوخوا وش په تزر کسان په غزا کې وژل سول، اما پر اسرائیل او د حماس بریټ تک وګورو چې د 2023 کال په اکتوبر کې وک 1200 کسان شاوخوا وژل سول او 2500 کسان نور برمته شول، اوس که د سي تل سره کېګ دونو کوم اړخ ګټه وکړه کوم اړخ زیان وکړه، ځکه په ظاهر خو غزا وران شول او وش په تزر کسان وژل سول او دا چې تومره ټپیان دي تومره لا درک دي څومره لوګي مثلا مرسول دا خوبیل بحثونه دي
خبره پدې شي ده دا پارتاله خو هیڅ امکان نه لري چې وکړي شي، بلکې اکثرات محللین په دا وایي چې دا حتی د حماس د ډلې هغه ایران د یا نور ډلې ټپرې د ټول دا باندې قائل دي چې دا یو ستراتیژیک هغه تیروته نه وي. تاسو پوهیږئ چې د اسرائیلو د امنیت خوندي ساتل او د تقریبا د لوړ معیار باندې د دوی په ټولو لحاظو باندې د دوی امنیت خوندي ساتل دا د امریکا د ستراتیژي او د پالیسۍ څخه ده. یو نو د کی شک نشته چې یو شی چې اسرائیل د لاس اور ک په دې ټوله مسله کې به خډیر جات ځانونه فلسطینی اړخ ته راوړي دي، کغه انساني دي، مادي دي، او که حتی زیر بناوي دي، او که حتی داخلي سیاسي اختلافات هم کې دي شي چې د فلسطینانو ترمنځ را مخته شي په اداري وسایلو کې. اما اسرائیل طرف چې شي د لاس اور کړي، اسرائیلي طرف ډیر کم دغه دي، هغه کورنی فشارونه دي وسانی د نتانیاهو د خلاص ائتلاف داخلي نظارت نه رضایتیان دي، او اقتصادي رکود سره مخامخ شو د دیغه نماسیواد د خپل سرتمبګي او د هیڅ نوا د یو لارې ته د جوړېدلو یاد تقریبا د روغې جوړې لارې نه په نټالولې ته بیا داغه نرسته چې خپل رئیس ټرمپ په دې باندې دغه شو چې دی خو په سیاسي لحاظ او په حتی په ستراتیژیک لحاظ او په امنیتي لحاظ کوم خاص تلورونه نه لرله، نه برمته شوي کسان خوشی کړی شو، نه پوره غزه ونیول شو، نو هغه څه چې د ویل هغه ونه شو، دا هغه څه چې نړۍ مجبور کړل او ټرمپ دې تک چې جوړ جاړی ته مخه کی، نو دی او د اسرائیل دغه حکومت په نړۍ کې د خاص بدنامۍ سره مخامخ شو، دا هغه څه دي چې کېږي چې د لاس ورکړي.
بله، او په دې جګړه کې د حماس ډېر مهم مشران او قومندانان هم لمنځه ولاړل، اما لا هم لیدل کېږي پرون دغه د بندیانو د تبادله په مراسمو کې چې د حماس وسله